السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنې خبری مجله زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر ل لمانځه وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د سولې لپاره هر اړخیزو مذاکراتو ته چمتو دی. دا هم اوري چې امریکا د پاکستان پوسټ په کلنی ډول ورکړ $225 میلیون کومکونه بند کړی دي. خو له هر څه مخکې له سفیر الله سانیزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی همداراز وسلوال طالبان هم سولې ته راوبلل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیسا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د روسیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې په کوریا ټاپو وزمه کې د یو جګړه نږدې پیلېدونکې ده. خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی وویل له پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامل ده، خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولای شي.
د جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آماده یو. موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې ان شاء الله تعالی د منطقي امنیت دپاره او د منطقه د سوکالی دپاره هر اقدام کولی شو.
افغانستان جمهور رئیس ښاغلی غنی په داسې حال کې د پاکستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ته سیاسي خبرو بلنه ورکړه چې د چین حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د رغند رول لوبولو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر د اختریز پیغام پترس کې همداراز یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لمرسیال اسسټانټ او د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي اسیا مشرې سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژي کې د افغانستان د پرمختګ د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د پرمختګ یو مهمه او اساسي لارو بلله. د امریکایي چارواکي همدارس د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترتیبولو کې د افغانستان د حکومت او خلکو له فعاله ونډې ستاینه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه هیواد کې د ورستیو هوایي حملو په نتیجه کې د 28 ملکانو په وژنې خواشینی ده. یوناما د پنځمې پروسې یو اعلامیه کې ویلي لمړنۍ ارزونه ښیي چې د هرات په شینډانډ کې د دوشنبه ورځې هوایي حمله کې 15 ملکان وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. او په لوګر کې هم د چهارشنبه پروسې یو هوایي حمله کې 14 ملکان وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. د اعلامیه لمخې دواړه هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو د هدف ګرځولو لپاره شوی وي، خو ملکانو ته مرګ ژوبل وړاوله. اخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ورستیو هوایي حملو او د ملکانو د مرګ ژوبلې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دغه پلاوی سیړنې تر اوسه نه دی اعلان شوی. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د طالبانو ضد یو قومي مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې پکې په خپل دا قومي مشر زوی او یو بل کس وژل شوی. په دې چاودنه کې چنن جمعه د مومند جنسي په انبار کې شوی. د یو قبایلي مشر په شمول دوه نور کسان هم ژوبل دي. تر اوسه د دې مسئولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له تاجکستان سره د امنیتي معلوماتو د تبادلې په سر هوکړې ته رسیدلی دی. دا هوکړه بیجنګ ته د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان د رسمي سفر په وخت شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي ولسمشر شي جین پینګ له خپل تاجکستاني سیال ښاغلي رحمان سره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ بشپړ ستراتیژیک مشارکت رامنځته کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دواړه هیوادونه د امنیت، دفاع او د قانون د اجرا په برخه کې اړیکې زیاتوي او له یو بل سره د خبرتي معلوماتو پر اکړه ورکړه کې بشپړه همکاري کوي. دوه خبرونه لرو. له روسیې نه، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړه چې په کوریا ټاپو وزمه کې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ سختې لانجې د یوې لوی جګړې پیلامه ده. د ښاغلی پوتین خبرې نن د کرملین په ویب سایت خبري شوې دي. هغه د سولې او خبرو اترو غوښتونکی شوی او ویلي دي یوازې خبرې اترې د لانجو لپاره د پای لاره ټاکلی شي. د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ له تېرې اونۍ راهیسې لانجمنې اړیکې لا پسې ترینګلې شوې. پیونګ یانګ د جاپان له هایکیرو ټاپو له سره یو راکټ تیر کړ چې ورپسې نړیوالو سخت خبرګونونه وښودل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو په امریکا کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکو مرکزونو د تړلو په اړه د واشنگتن په غوښتنې غور کوي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لاوروف نن د ماسکو د نړیوال اړیکو د دولتي انسټیټیوټ ته په وینا کې داسې وویل:
Мы только вчера ночью получили подробную ноту. Занимаемся этим.
Мы Еврохана ядашт парунш патрласа карцируи че кале етирана варзавана пайта варседа пара бегбаргун вахи. Хозагвара муем че мунг де бандизуну ау деланжо пайлаун ки наю.
Выпадами она...
د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لاوروف ویل په سان فرانسیسکو کې د روسیې کنسلګری او په واشنگتن او نیویارک کې په روسیې پورې د اړوند دوو نورو مرکزونو د تړلو لپاره تر سبا پورې ضرب الاجل ټاکل شوی دی. له دې مخکې روسیې د جولای په 28مه له متحده ایالاتونو وغوښتل چې په روسیه کې خپل ډیپلوماتیک غړي 4550 کسانو ته راکم کړي.
لسفی ولستان اگزینمو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر لالمانزه وروسته نن پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د سولې هر ډول سیاسي مذاکراتو ته چمتو ده.
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احکام لاسلیک کړل او په دې خبري مجله کې دا هم وري چې امریکا پاکستان ته 225 میلیون ډالر مرسته چې هر کال پاکستانی پوسټ ورکول کېده بند کړه. له افغانستان څخه د پانګې وستل او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ کړي.
په داخل د نظام کې محلي زورواران د اشخاصو افراد تجار په هغه ځای کې چې سرمایهګذاري کوي یا کمپنۍ نیسي یا په سټراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرفه نه تهدیدېږي.
او دا هم اوري چې سونی کمپنۍ خپل دوه نوي ډوله موبایلونه مارکیټ ته وړاندې کړي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتو ده. محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د اختر د منځل ادا کول وروسته د تل په څیر پر وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. ښاغلی غنی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته لاړ شي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانان د بهرنی سیاست په پایله کې دې ته رسیدلی دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي سي. محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه لدا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګی لري.
د دې جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دی پاره او دی منطقه دی سوکالی دی پاره هر اقدام کولی شو.
خغلی غنی وویل چې افغانستان زیات طبیعي زیرمې لري او له دغو زیرمو څخه د استفادې لپاره اړینه ده چې په سیمه کې سوله او امنیت راسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلای سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسله وسلوال مخالفان په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول اداوې ردې کړې دي او دغه اداو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د تل په چیر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان وي او د افغان مرشدی رودلی وي نو سولې ته دې چمتو سي.
مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردن و از مادر وطن الهام گرفتن یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. زبیم طولو تا ده سول لاس ورانده کهوم ده خدای جل شانهو لاره ده او ده حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت ده چې موږ باید سولې پسې وګرځو.
بلخوا وسلوالو مخالفانو په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولې حل د موندلو دنده سپارلې ده. محمد اشرف خانی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته ولاړ سي، څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل سي. دا په داسې حال کې ده چې په جماعتونو باندې د داعش د حملو په لړ کې وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 28 کسه پکې ووژل سول او له 500 زیات پکې ټپیان سول. محمد اشرف خانی وویل چې په سپیڅلو ځایونو حملې په ټولو افغانانو حملې دي او دا کار یې د خوارجو بال او ټینګار یې وکړ چې ټول افغانان باید دغه ډول حملې وغندي.
دا رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی نن د اختر د لومړۍ ورځ په مناسبت په خپل وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي خبرو اترو ته چمتو ده. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وی پاکستان ته د افغان ولسمشر پیغام په دې هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له فشار سره یو ځای کیږي چې دا به له ځان سره یو نوی زیری ولري. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه کړي چې له دا ډول څرګندونو د افغان مشر اشرف غنی هدف څه ده؟
دا یوازې د پیغامونو مسله نشي کېدلی. د پاکستان غوندې یو حقاق او ظریف د شریف سیاست خاون رقیب چې موږ سره مخ پر مخ په جګړه کې دخیل نه یو، د هغوی سره همدغسې ظریفانه ژبه، متحد فکر او په یوه وخت کې داسې دریځ چې نتایج ملموس ولري، داسې فرمولونه سره کار اغوستل پکار دي. نو ولسمشر غنی د الفاظو په لحاظ باندې واضح و، ولې دغه الفاظو ته تحقق په خاطر باندې هغه پلانونه چې باید له ځانه سره ولري په هغه کمی احساس کېده.
په پاکستان باندې که د نړیوالو فشار ته وګورو یو څه ناڅه زیات سوی هم ده. پاکستان به دغه فشار ته په کتلو سره چمتو شي چې افغانستان په اړه باندې پخوانی پالیسۍ کې یو څه ناڅه بدلون راولي؟
د نړیوالو فشار پر پاکستان باندې پخوا هم زیات و، ولې د پاکستان حقاق سیاست د دې لامل شوی دی چې هر وخت کې له ستونزو نشاره اوږه خالي کړي، د فرار لار ځان ته پریږدي. زه باور لرم چې لږ تر لږه د دنیا په لهن کې، د دنیا په فکر کې، د دنیا په دریځ کې د پاکستان پر وړاندې تغییر راغلی دی، ولې دغه د دنیا تغییرات هیڅ نشي کولی مګر دا چې په افغانستان کې داسې لابیګري موجوده وي چې هغه په افغانستان کې د نړیوالو هیوادونو یا د نورو دنیا د هیوادونو سره داسې لابیګري وشي، هم په افغانستان کې او هم بهر چې، نو فرصتونه شته دی په لاس کې، ولې دغه فرصتونه ګټه اخیستل او دا کیش کول او دا په نغدو پیسو باندې بدلول دا د هنر ډاکو ډیپلوماټانو کار دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي دي ته آماده سوی ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ کوم ستونزې چې دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړي رول ادا کړي. د چین سابقې او پاکستان سره نږدېوالي ته په کتلو به دغه هڅې نتیجه ورکړي؟
چین د منځګړیتوب هیڅ معنا نشي درلودلی، ځکه ازمودنه یې بس په داسې حال کې چې د افغانستان او د واشنگتن ترمنځ تر هغه وخته پورې یو تفاهم نه ایجاد شوی او تر هغه وخته پورې چې د امریکا باور نه راغلی، فکر کوم چې دغه منځګړیتوب هیڅ معنا لري. بیا هم په تکرار باندې وایم که ټوله دنیا مراجم شي او د افغانستان د قضیې د حل لپاره کار وکړي، تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په سیاسي حلقې کې او هغه حلقه چې هغوی واک په لاس کې لري، د هغوی په ژوند کې، په فکر کې، حقانیت، رښتینولي او تعهد او په یوه وخت کې د عمل فکر نه پیدا شوی، هیڅ رقم تلاش هم نړیوالو هم سیمه ییز د افغانستان د جنجال د ختمې لپاره مثبت نشانه اورېدلی.
خادم صاحب، که فرض کړو پاکستان سیاسي مذاکرات ته چمتو شي له افغان حکومت سره، افغان حکومت ته پکار ده په کوم موضوعاتو له پاکستان سره خبرې وکړي؟
باید ډېره مهمه برخه دا وي چې د پاکستان سره پر دې باندې بحث وشي تر څو په راتلونکي کې خپل هر ډول حمایت د افغانستان د جګړې له جنګیالو ودرېږي او بالاخره د افغانستان دغه اور چې دی نورو ته تیل اضافه کړي. پاکستان باید تلاش وکړي چې له خپل سیاسي دریځ نه هغه طالبان چې د سولې مخالفت کوي د هغوی سره خبره وکړي تر څو د سولې میز ته کښېني او دغه د سولې د جګړې او سولې مسله د خبرو لارې حل کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو او د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي په دې اړه مو د چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونې باوریدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان د اضافي عسکرو د استولو احکام لاسلیک کړل. که څه هم تر اوسه جیمس ماتیس د اضافي سرتیرو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي چې شاوخوا 4000 عسکر شاید افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو حکم لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی ماتیس پرون پنځشنبه وویل چې د ځواکونو د لیږلو حکم یې لاسلیک کړی دی، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې څومره ځواکونه به افغانستان ته واستوي. له کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، دا د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لومړنی ګام دی. ماتیس خبریالانو ته وویل هو د اضافي پوځیانو د لیږلو حکم می لاسلیک کړ، خو خبره دلته نه بشپړی شي. په بل شبه ما د یو شمیر پوځیانو د لیږلو حکمونه لاسلیک کړی دي چې افغانستان ته لاړ شي. ماتیس وویل تر هغو چې راتلونکي اونۍ کانګرس ته معلومات ورنه کړي، په دې اړه به څه ونه وایي چې څومره اضافي پوځیان افغانستان ته استوي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو بیلابیلو خبري اژانسونو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ تر 4000 پورې د نورو ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان حکومت د امریکا له لوري د اضافي ځواکونو د ورلیږلو د پریکړې هرکلی کړی او هیله لري چې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې به مرسته وکړي، خو تاکید یې په دې کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا هوایي ځواک ملاتړ زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان هم ورته نظر لري او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ به لا زیات اغېزمنه وي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالهادي قریشي دی. دی وایي
د دینو پوځانو پر راستولو باندې افغانان د پاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. د دینه پرته کلمون سره د منګ د وسلوالو به عزت ځواکونو د دې د تمویل تجهیز ترنن او د حمایې لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا به ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستوي.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو د پریکړې په باب د څرګندونو په مهال وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اضافي پوځي افغانستان ته لا لیږل شوی نه دی، خو ممکن په راتلونکو 2 ورځو کې پوځیان واستول شي. اکثر افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې باید امریکا او نړیواله ټولنه د تروریستانو پر اصلي پناه ځایونو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور به په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه ونه زغمي. پاکستان په خپل خاور کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو موجودیت ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. متحده ایالاتو پریکړه کړې چې تر څو پاکستان په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو ته پټنځایونو ورکول بند کړي نه وي، متحده ایالات به د پاکستان پوځ ته 225 میلیون ډالر امرسته چې هر کال ورکول کیږي ورنکړي. واشنگتن د افغانستان او سیمې لپاره د خپل نوې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړی دی چې تروریستانو ته پناه ورکوي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټنځایونو خلاف اقدامات په خپل سترګو نه ویلیدلي، د 225 میلیون ډالرو د مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاور کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستان د قربانی پس جوړوي. د امریکا نوی دریض روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهره چیانو د تیتولو لپاره اوښکې بیاونکی ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل ک چیرې پاکستان په خپل خاور کې د افغاني یاغیانو پناه ځایونه لري نکړي، واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو، د ناتو د لوی ملاتړي حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کله افغانستان په ارتباط امریکا سره همکاري ونکړي نو د پاکستان له سیال هیواد هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي.
د سلطان محمد سرور پر راپور کې موردل چې متحده ایالاتو د پاکستان پوسټ د 225 میلیون ډالرو کلنۍ مرسته تر هغې ځنډولې چې د واشنگتن په وینا تر څو چې پاکستان د افغانستان د دولت ضد وسلوالو پر ضد رښتینی اقدامات ونه کړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
لا افغانستان څخه د پنګي وستلو د سوداګرو پر وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال خانجان الکوزی د دې مطلب د بیان ترڅنګ ویل چې د دوی ریپورت خي چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو غواخونو له کابله سوداګر خپل پنګي له هواده باسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
اداري فساد نامنې او د پنګوالو اختطافونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین اندېښمن کړي دي. د خونی مرسیال خانجان لیکوزی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مافیایي ډلو لوري د سوداګرو او پنګوالو د غوښل کېدو سربېره ان سینه کړي چې په دولت کې دي له سوداګرو باج غوړي. د خغلی لیکوزی په خبره د مهال ډیری پنګوالو خپل پنګې دوبۍ، چین، ترکیه، روسي او ځینو نورو هیوادونو ته لیږدولې دي. د نوموړي په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو د مسله په افغانستان کې پنګونې ته لوی ضربه رسولی شي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په داخله د نظام کې د محلي زورواران د اشخاص او افراد قانون نه مافوق دي. تجار په هغه ځای کې چې سرمایه‌ګذاري کوي یا کمپنۍ نشي یا په ستراتیژي او پروژه په قرارداد تخلي مستقیما طرفه نه تهدیدېږي او حتی د دې نه باج اخلي.
د پنګونې په اړه د سوداګرۍ او صنایع خونې تازه ریپورت ښیي چې په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې د تیر کال په پرتلا د پنګوالو پر وړاندې د تهدید کچه لوړه شوې ده. که څه هم خانجان علي کوزی د هغو پنګوالو دقیق شمیر نه ښیي چې له هیواده وتلي خو وایي نامعلوم وضعیت او نامنۍ د پنګوالو پر روحي بد اغېز پرېښی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت تل افغان سوداګر او پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته هڅولي او د بهرنیانو پر پانګ اچونې هم ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت خوندیتوب د پولیسو مسولیت دی او په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي دوی وایي په ټولو ولایتونو کې پولیسو ته دنده سپارل شوې چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله داوي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ په خدمت کې یو. اخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پانګوالو امنیت خوندي کړي. لړلې امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پانګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له آزادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوه ورځې وړاندې د مځکې له څنګه یوه ستره تیږه تېره شوه. ساینس پوهانو د دې تیږې د لیدو لپاره په څو ځایونو کې دوربینونه او رادارونه نصب کړل. دا ستره تیږه اوس هم د حرکت په حال کې ده. نور له اسمت ساروان اورو.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارهګۍ د مځکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازه 4 کیلومتره او 400 متره و د اگست په دیرشمه د مځکی کوری ته نږدې تیر شو او هیڅ خطرې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس لمځکی تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکی ته نږدې تیر شوي، خدای او تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارېګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تیره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم د اختر په مناسبت د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا ولایت څمکنه ولسوالۍ څخه. د ازادي رادیو ټولو همکارانو او بیا ټولو دونکو ته څوک چې زما غږ د ازادي رادیو د لارې اوري، د لوی اختر مبارکي ورته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د دې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د سولې لامل وګرځي.
اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه. کپو وطن وی او کورک له وطن وینا. السلام علیکم، شاباس کلندر زدرانیم د پکتیا ولایت ګرد سرینا. تاسو ته او ریدونکو ته کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې اله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشاله يم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم د نشریدو په اله یم او د ټولو افغانانو لپاره د لپاره د ټولو پښتنو لپاره هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي، هر ورځ اختر اختر واړم د دوی د سوکالۍ، آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. والسلام د احترام.
بل السلام علیکم، محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو د رادیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله مې چې وسوکاله افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وده لپاره جګړه کوي. د دې څخه هیله کوم چې نور جګړه پاتې شي او د خپل هیواد ته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام، احمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاطی افغان ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو، نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسله غواړو او دې ته جزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم، دا زابی رادیو کارکونکو او ریډونکو د افغانستان ټول مسلمانانو د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاسلا سلام ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځي. خدای تعالی موږ ټول په شهیدانو کې شمار کې چټانو ته خدای شفا ورکړي، بنجان جی خدای را الهی د حجان جی خدای تعالی حج قبول کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د اختر په مناسبت د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل.
د غړي اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او که په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه اوري نو د انټرنیټ پته مو ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. دوستانو د نن ورځې د خبرونو د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده.
تشکر از شما.